ستړي مسې وخت د ماځګر 15 بجې سوي نن د سیشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ غړي کې مصاحبه کړې کاکل کړې کوم په دې غړي کې د موسم لګلون د پارلمان د غړو استعفا د نواز شریف او بلاول بټو د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې او په مومندو کې د دستاویزونو پر سر د فیسونو اخیستل مقوله او د افغانستان د علماو د سولې عالي شورا له خوا څخه د یو نړیوال کانفرنس رابلل هغه موضوعات دي چې په دې غړي کې درته اورو. په پیل کې به عامه چازمې خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لشت لږ اتو پارلماني غړو استعفا کړې ده. نن په پاکستان کې د آئین ورځ منځل کیږي او درس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختونه رخصت شوې ده. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې به خبري غونډه تول چی د استعفا ورکول وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسان کې خسرو بختیار خبريالان تول چې دوی بل پنجاب د جنوبی ضلع بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک جاری ساتي.
منصفانه تقسیم فنډز
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه ده. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي، خو انشاءالله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبه شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو بل مخکښ آصف کرمانی پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل هغه کسان له ګونده وزي چې پوهیږي مسلم لیگ نون به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د راتلونکو عامه انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د تنش کاری چې راتلونکو انتخابات به شفاف وي.
دی وای موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره ورکوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوې ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول هیواد کې 8.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد ناروغي څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ناروغي ضد چارو ملکی سلاکار رانا محمد صفدر تیر ورځ ویلي چې د 2,600 رضاکارو او کارکونکو ډلې جوړ کړل شوي دي چې تر 50 کالو کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نوموړي هیله ښودلې چې ډېر ژر به دې ته ورته کمپاین په قبایلي سیمو کې هم ترسره کړل شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده. په پاکستان کې نن د آئین ورځ منځل کیږي. لنن څخه 1540 کال وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منزور کړ چې بیا ورسته د اپریل پر 12 نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بټو تصویب کړ. د دې آئین له مخې په پاکستان کې سینټ جوړ شو چې ټولو صوبو ته پکې د برابرۍ پر بنیاد استازیتوب ورکړل شو. برخو پاکستان کې فدرالي پارلماني نظام رامنځته شو او زیات اختیارات وزیر اعظم ته ورکړل شول. دا آئین له منظوري وروسته ذوالفقار علي بټو په قومي اسمبلی کې د اکثریت رایو په ګټلو وزیر اعظم منتخب شو او د هغه کال پر 14 اگست د وزیر اعظمۍ سوګند پورته کړ. بلخوا فضل اللهي د 50 کلونو لپاره د هیواد ولسمشر وټاکل شو. خبرونه له مشال اډیو خاوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کنفرانس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنه جهاد بولي مهم دی. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال اډیو ته وویل
له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي څو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي.
ښاغلی طاهری ویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کنفرانس د ترسره کېدو لپاره چې یا به یې کوربه وي یا به په سعودي عرب کې وسی یو لړ هڅې کړي دي. د سولې شورا وایي تمه لري چې د پاکستان دیني عالمان به په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره چمتو سي. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوې ده. بی بی سی ویلي چې 33 کلنه یولیا سکریپال د سیلزبری له روغتون رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. هغه له خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر 4مه په سیلزبری کې په بیهوش حالت کې وموندل سول چې وروسته بیا معلومه شو چې هغه ته له خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکي مواد ورکړل شوی و. تیرونی یولیا د خپل مخ په شکیدونکو صحت ډاډ ورکړی و. ډاکټرانو ویلي چې سرګی سکریپال هم په شکیدو دی او نور یې د حالت د اندېښنې وړ نه دی. برتانیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت تورنوي چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د نوویچوک په نامه یو ډول وژونکي مې مواد ورکړي ول چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. خروس د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړی دی. د برتانیا او روسیې د لانجو د ماسکو لویدیز ترمن سفارتي کړکیچ رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیرونی په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره تیر ماښام له پوځي سلاکارانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي موږ په دې اړه پرېکړه کوو چې دمشق ته نږدې سوي د بې رحمه برید په غبرګون کې څه وکړو. هغه ویلي موږ د داسې ظلمونو اجازه نه سور کولای چې موږ لیدلې دي. ولسمشر ټرمپ ویل له موږ سره د پوځي اقدام په ګډون ډېرې لارې سته او موږ به ډېر ژر تاسو ته معلومات درکړو. بل پلو روس ویلي چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نیبنزیا تېره ورځ ویلي چې دوی به په شام کې د دې اجازه ور نه کړي چې ځواکونه له خطر سره مخامخ سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي واوریدل. په قامی او پنجاب اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نن اته غړو له ګوند استعفا ورکړې او ویلي چې دوی به د جنوب پنجاب د بیل صوبې جوړولو هلو ځلو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب څه جواب وایي؟
دی دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دي. زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قامی اسمبلی کې څو ځله د جنوبی پنجاب خبره راپورته کړې وه.
د پاکستان حکومت وایي د پښتون تحفظ مومنټ زیاتره غوښتنې پوره کړې خو آیا هم داسې ده؟ د مومنټ یو غړی
زمونږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي. راونور ته سزا هم ورکول دي، ځکه په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماینز خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
په مومندو کې پولیټیکل ایجنټ د دستاویزونو جوړولو په سر اخیستونکي فیس معاف کړی خو د خلکو غبرګون څه دی؟ پاکستان کې دوه نیمې میاشتې وروسته پارلماني انتخابات کېږي. کله یوې خوا واکمن ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو له مقدمې سره مخ دی نو بلې خوا ته ځینو سیاستوارانو له دوی لارې جلا کړې دي. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستفي سیاستواران بیا بې وفایي تورن کړي دي. له مسلم لیگ نون ګوند څخه د مهمو غړو وتل څه معنی لري او دا کار به راتلونکي انتخابات په څه ډول اغیزمن کړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون شپږو غړو له قامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبری غونډې ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبی پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قامی اسمبلی غړي خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبی ضلعو بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي. منصفانه
تقسیم فنډز د ترقیاتي کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشټوالي او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانې سوګند پورته کړي نو لومړی باید د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا سوې دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت ویاند مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کړې، دا تشویش بې ځایه وپاله او ویل
دی دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دی، زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلی کې څو ځله د جنوبي پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو څو کسان د امپایر په اشارو او هر خواته چې حواسي دوی ورسره وفاداري بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلی مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي، دا څه ټوکی دی؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کومار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای سوی و. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسي کیدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنټ خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي، هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی، نو دا یوه مرغۍ لیوی پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تیرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ شو. دې ګوند پر دې سربېره چې په قومي اسمبلی کې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره یې خپل کاندیدان کامیاب کړل.
ملالی بشیر وه په پاکستان کې د دوه لوی ګوندونو د راتلونکو عمومي ټاکنو په اړه خپل تشویش په ډاګه کړی دی. خو د اندېښنې د مختلفو دلایلو له مخې ښودل شوی دی. حکمران مسلم لیگ نون ګوند سره له اوسه د عدلي کردار ته د شک په سترګه ګوري. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفاف ټاکنو لپاره عدلي او ټاکنو کمیشن ته بېلابېل وړاندیزونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواش په رپورټ کې.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کیدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې. بي ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیولې ده.
دی
وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي، د پنجاب په حکومت تنقید کیږي، په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي. نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران له عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
د بشیر ګواش رپورټ هم ردی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د هیواد د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کړی. نوموړی پرون دوشنبه په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې کابینه به شر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د هغو د نوکریانو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړ سي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ له غړیو او مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو ته ویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوختی. نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیاری نیولې وي خو اوس یې ضرورت پاتې نشو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ 2001 کال کے شوی وے لہغه وقت ہے سی یوش میر حکومتنا اولاد ل اور اگ دل خو ہت سی او د خبریاں د ستونزو حل تا لازم پام نہ کاو. دا چې موجوده حکومت په دغه برخه کې اقدام وکړ نو موږ یې ستاینه کوو او له پاکستاني مطبوعاتي ادارو سره د کارکونکو لپاره یې لویا کامیابی بولو. د پاکستانی مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د راډیوګانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سواد کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی، حکومت وایي دوی له دې غورځنګ سره کړې وعدې پوره کړې دي، خو د یاد غورځنګ غړي وایي داسې نه ده او دوی به تر هغې پورې په آرامه کښېنه نه چې ورکړل سوو پښتنو درک نه وي لګېدلی او نورې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د بشیر ګواښ رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو په خوانه اس اس پی نیول شوه او غیب کړ شوی کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره شوی اکثره ژمنې عملي شوې دي.
یو اهم غادي تا نه کوتای نو هغه په دې باندې سمو په څه نه مخه شه دي
پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د اپریل په 8 یو لوی جلسه وکړه. مشرانو یې ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوی. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستانی پوځ وین آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلاند ویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلي.
چرته چې لاړ شو موږ سره میندې راملوي زموږ بچي ورک دي، جبري ورک دي، څوک 2010 کې ورک دي، څوک 2014 کې ورک دي، څوک 2015 کې ورک دي. یو خدا ریکارډ لا جمع کول دي، دا په دین کې چې تا یو شور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. بل دا را چې زموږ صرف دا دغه نه و چې راونور دي اونې ولې شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا را چې په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماین خور کړی شوی دی هغه راغونډولم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د وی میشتې لپاره وزنداوه، خو په ویناي چارواکو ژمنې عملی نه کړې نو ځکه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پیښور کې لویه جلسه وکړه. اوس یې اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
په پاکستان او په خاصه توګه پښتون میشتو سیمو کې د لادرکه کسانو خپلوانو د اتوار ورځ د پښتون تحفظ ونډ په جلسه کې غوښتنه وکړه چې دا کسان د عدالتونو وړاندې کړي سي. د لادرکه کسان خپلوان وایي د کسانو په اړه د محل هیڅ معلومات نه لري او د پښتون تحفظ ونډ جلسې ته د انصاف ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. تفصیل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او که جرم پې ثابت شو نو سزا دې ورته ورکړل شي، ګنې خوشي دې کړل شي. دوی دا غوښتنې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال وکړې. په جلسه کې د لادرکه کسانو تصویرونه، د هغې نومونه او د روکېدو نیټې او ځایونه په پوسټرو او کارډونو لیکل شوي وو. په دغه موقع د جمرود پسین خان افریدي مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې په 2012 کال کې لادرکه شوی دی.
پاکستان کې زه مو پنځل اسکول په ملشا کې تیر کړی او وی اسکول مې ځکه په بانک یو کل دوا پنسونه خلم دوا ځمن مې وسم وزر سرویس یو درې مې امپلای کړی په کاته چې ځاتې نه کی وای ما سره انصاف شي.
د دره ادم خیل یو اوسیدونکو کې قاسم باسی خیل بیا وای پلاری د تیر ډیر مدیره حصے لا درک دی او درو کې دوه وجوهات پړې ایس معلومات نه لري.
لورم مې عمل خان مو والد صاحب تقریبا 2009 نه لا پتا شوی دا بخي پهل رزنه سره ګوډي سره مرګره مو سره نو پهل رزنه ایس پات نه لګیدلې اس کسان وا بندا سے لاپتا شو روڈ تقریباً کور سر یو کلو میٹر پاس لے کے بدا وتل یو کور نہ گنا بار بس واپس بے سر پاتے نہ لگے دلے نو دل دل مزہ گلا رگل یو گنا شدا ریاست جگن ریاست ذمہ واری دا گنا جمع والے سے بدل نہ ویلے ورک شو منڈے تر ڈیر پاس وای مو تقریباً اسلام آباد کمیشن کم بغا کڑا گنا ور جلوڑ شو مار دے بس پیدا بش سر بدا ٹکے کئی.
د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د اورګزو تیرا سره تعلق لرونکي محمد رشید مشال ریډیو ته ویل دیرش کلن ورور یې لومړی لادرکه شي او دوه کال وروسته ورته بیا مړې ترلاسه شو. نوموړی سیاتوي حکومت دی ورته انصاف ورکړي.
کوارټ کې مې ورور پاتې کېده او شپې په غروغ له پیرو له پوه شو بس وړې دې پوه شو بیا دوه کال بعد یې مړ تر جیل نه مړ راوړل. زه څه غواړم لیکل غواړم چې ولې ګشې د پرچا د اختوار کو چې مو سره ولې ظلم شه په لګیل کاری ملګری کاری کوله د ډیری مې کوله بس دا کاری وکړ شپې هغه کې بوتله ولا چپا په روغ له چپې کې پوه شو بس بوت له پوه شو په غریبون یو څه درک منه لګي متاثرین روغ له وخت نه کلی وطن نه او خپل مولا سره او کار
د لادرکه کسانو خپلوانو د تازه غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاسنه دی ویلي. خو د لادرکه شوو کسانو په اړه پلټنې کوونکي کمیشن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د روان کال تر 28 فروری پورې له دوی سره په مبینه توګه د لادرکه کسانو 3,704 کیسونه رپورټ شوي دي. بل لور ته د پښتون تحفظ مومنټ مشران د لادرکه کسانو شمیرې تر دې زیاتې یادوي. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د پاکستان او د پاکستان ډان وسپنی د امریکا او چین د هند لپاره پر د هیواد کې پوښانی سفیر اشرف قاضی ورلیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي امریکا روس او چین نوې سړي جګړې ته داخله دوه په حال کې دي. د لیکنې تر مخه امریکا بیا هم له پاکستان غواړي چې په ترګریزه مبارزه کې خپل همکاري ډېره کړي. د هارون بچا ریپورت.
د ډان ورسپان لیکنه وایي یو نوی درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعدې او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هیواد سینټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټ اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکنه زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا به له هغه هیواده په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
د هارون بچا ریپورت مړي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی وایي د شناخت کارډونو اخیستلو کار اسانول لپاره به اوس له خلکو هغه پیسې نه اخیستل کېږي چې مخکې ترې چارواکو اخیستلې. دا کار د نوي پولیټیکل ایجنټ پورتک سره سوي. ځای خلکو د دې ګام هرکلی کړی، خو ځینې نورې غوښتنې هم لري. بشرګاش په دې اړه رپورټ لري.
د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي دوی دلته پر خلکو هغه ټیکس معاف کړي چې د شناختی کارډونو او ډومیسایل جوړولو په وخت به یې ورکوه. دا 2500 روپۍ وی چې د بجلی د بلونو په ځای اخیستل کېدلې. د مومندو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو افسر عبدالوکیل مشال ریډیو ته د اپریل په 10 ول چې دا کار د خلکو د پرله پسې غوښتنو وروسته شوې ده. هغه زیات تکړه چې د خلکو په دې غوښتنې همکار کوي چې وایي په مومندو کې د شناختی کارډونو جوړول لپاره یو بل دفتر جوړ او یا هم موبایل ټیمونه زیات کړي. نوموړی زیاتوي
220 روپۍ باندې فار شناختی کارډ یا ډومیسایل دا یو 300 په بلګېدل او د بجلی مات کې
په مومندو کې د شناختی کارډونو او ډومیسایل اخیستو په وخت د سرکاري فیس لري کېدل ځایي خلک خوشاله کړي دي. خو دوی وایي پولیټیکل انتظامیه باید د رشوتونو مخه هم ونیسي او سرکاري اسناد ورکول دي په لږ وخت کې یقیني کړي. د بره مومندو یو اوسیدونکي نیک محمد مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
کم ڈاکومنٹ بچی عوام د شناختی کارڈ پر او د پاره کو کی کی با بابو گان ما خصلی او د 2500 روپے ودا بزما په خیال ذاتی د پی ای اکاؤنٹ تل دا بلاغه وی کنه پی ایس دا اوس چې کم راي واسب صحیح سی عبد د ډیر د ډیر خ یک دا او چې دا پی سی ما کو عوام د پاره ډیر فائدہ دی ګډیر غریبانان خلق دی دا خو یو کو زدا هو ان شاء الله بس خ یک دام دی. بل خبره دا کم مشکلات چې دی په ډومیسایل په شناختی کارڈ په دې شینو کې چې عوام د دغه نم لګ ډیر سر ټکی ځکه چې په یو د میسل په سی هغه لسته چکر غلنې ته وਹੀ او مسالې کې حل کیږي.
په مومند کې دوه نورې لوی ستونزې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو پرې کېدل دي. امنیتي چارواکو په تیر وخت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار د تخنیکی ستونزو او امنیت ساتلو لپاره شوه دي او په خپل وخت باندې ستونزې ته حل راو بسي.
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس پوکم یولس بجې
او د هرې چهار شنبه په ورځ پاو باندې 2 بجې لمه مجید بابر سره.
تاسو مشال ډوري په دومره مای کې به هم درته د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان د سولې علي شورا فیصله کړې ده چې یو نړیوال کانفرنس پر غواړي د ارڅ په دومره غړي کې خو سم 15 می بجې سوي دي. اسرار الله مومن به خبرونه لنډې وړاندې کړي.
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی پرونه په لاهور کې خبري غونډه ته ویل چې د استعفا ورکولو وجه یې دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکخ اسف کرمانی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به یې پراتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د تنخ کاری چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. نواز شریف په پرله پسې دوه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه یې پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 38.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې نن د آئین ورځ مانځل کیږي. له نن څخه 45 کاله وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منظوري ورکړه چې بیا وروسته د اپریل پر 12 نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بټو تصویب کړ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وجنه جهاد بولي مهم دی. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهری نن مشال ډوته ویل چې افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کېدو لپاره چې یا به یې کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړ هڅې کړې دي.
تاسو مشال هریرو کې د خبرونو لنډیز له اسرار الله مومند اوریدي او سم د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته هارون بچا کتنه کوي.
د پاکستاني ډان رسپانې ولیکنه وايي د اوګدي مودل ځن له ناقصې منصوبه بندي او د پیسو له ځای کول ورسته د سبريخي حکومت به د اسلام آباد نوې نړیوال هوایي ډګر د رواني اپریل میاشتې له 6 نیټې څخه د ملکی او بهر ملکی پروازونو لپاره پرانیزي. د لیکنې تر مخه دا هوایي ډګر به د پاکستان تر ټولو غټ هغوي او په لومړي فرصت کې بعد یو کال په اوږدو کې 45 میلیونه مسافرو ته د خدماتو رسولو ظرفیت ولري. لیکنه کاږي د اسلام آباد په بینظیر بوټو انټرنیشنل ایئرپورټ کې د اسانتیاو د نشتوالي له لاسه خلک د هوایي سفر په کولو کې له سختو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو لیکنه وایي نوې جوړ شوی هوایي ډګر هم چې پرانستې ته له 2 هفتو کم وخت پاتې دی له نیمګړتیاو خالي نه دی. تر اوسه پورې نوی ایئرپورټ ته د خلکو د وړلو لپاره یو مناسب ولسی ترانسپورټي نظام نه دی وضع کړل شوی. د ایئرپورټ دننه د څخلو د صفاو بو لپاره هم څه بندوبست نشته. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر یو شمېر امنیتي برجونه، تشنابونه او تیز څراغونه نه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې په داسې حال کې چې له بهرنیو هیوادونو په تیره له خلیجي هغو څخه پاکستان ته د پروازونو شمیر کم شوی، په اسلام آباد کې د یو لوی هوایي ډګر پر جوړولو د ډیرو پیسو مصرفولو ضرورت اخر څو. لیکنه زیاتوي پاکستان حتمن غواړي د نړۍ په کامونو کې د عزت ځای ولري خو دغه کار یوازې د لویو او زیات مصرفه ودانیو په جوړولو نه کیږي. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون اسپانی ولیکنه وایي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم او د کابینې د راډیکل اصلاحاتو پیکیج منظورولو پر وخت د خبرې ته پام نه کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوال سازمان یې پر سر ولاړ دی. د ادارې پاکستان له دې عمله په خپل خړ لیست کې اچولی چې په هیواد کې فعالو سختدریزه ډلو ته د مالي مرستو رسېدو لارې یې نه دي تړلې. رپورټونه وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس حکومت ته په لیګلی یو مکتوب کې د پاکستان د ټیکس د نوې پالیسۍ په اړه اندېښنې ښودلې. یاد سازمان ویره لري چې د مالی په نظام کې متعارف کړل شوي اصلاحات به په پاکستان کې ځینو خلکو ته لار برابر کړي چې خپلې تورې پیسې سپینې کړي. لیکنه زیاتوي که چرې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم له خپل خړ لیست څخه تور هغه ته واړوي نو هغه هیواد به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نېشنل انټرست مجلې د ولسمشر ټرمپ له لوري د جان بولټن د ملي امنیت سلاکار په توګه د ټاکلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړي ته مشوره وکړل سوې چې د پاکستان په اړه د واشنگټن د سختریزه نظر په عملي کولو کې له احتیاط کار واخلي. بلخوا فرانس پرس خبرې ایجنس بیا د بنگلاديش په یو پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د نشتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. د دواړو لنډیز په دې رپورټ کې دی. نېشنل انټرست مجله لیکي چې جان بولټن د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه کار پیلوي. مقاله وایي چې ټول میډیا د ایران او شمالي کوریا او د دې هیوادونو د جوهري پروګرامونو په اړه د جان بولټن جاهرانه دریسته زیاته پاملرنه کړې ده. خوشحالي دغه چیلنجونه به بل اخره د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو او د افغانستان جګړې تر سوري لاندې راسي. مجله وایي چې ښاغلی بولټن په داسې حال کې عهده ترلاسه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې پر نازک پړاو ولاړې دي. ولسمشر ټرمپ په خواني پالیسی بدل کړي او پر ځای د اسلام آباد په اړه د زور او سزا ورکولو د تګلاري فیصله کړې ده. نو په داسې حالت کې د مقالې لیکوال جان بولټن ته مشوره ورکوي چې باید د پاکستان په اړه چې د واشنگټن کوم عمومي نظر دی پر هغه باندې په عملي کولو کې له احتیاط کار واخلي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوشنبه په ورځ په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مظاهرو او پرلتونو په اړه رپورټ خپور کړي چې پکې په ډاکا یونیورسيټي کې د نشتې پر مهال سل زده کوونکي زخمیان شوي ول. پر دې موقع پولیسو د ربړو ګولۍ او انسو ګیس استعمال کړ. مظاهرچیان ګیله کوي چې حکومت چې د نوکریو ورکولو کمه کوټه سیستم اعلان کړی ده هغه له دوی سره امتیازي سلوک دی او دا اقدام د خاصو ډلو په ګټه دی. له دې سمدستي وروسته د بنگلاديش په لوی ښارونو کې په زرګونو زده کوونکي له کلاسونو بایکاټ وکړ، به مظاهره او درنې وکړي. په ډاکا کې د مظاهرو منظمونکي وایي چې دوی پر امنه مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې انسوګیس او دربړو ګولۍ استعمال کړي. دا رنګه پولیسو د شهر مرکزی چوک له مظاهرچانو څخه د پاکول لپاره د ډنډو استعمال وکړ او په هغه یې تیزی اوبه وشندلې. مظاهرچان د حکومت هغې فیصلې په غوسه کړي دي چې د 1901 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگیدونکو په خوانیو پوځیانو د کورونی لپاره په ولسی برخه یعنی په سیول بیوروکراسي کې شپږ 50% نوکریانی بیلی کړی دي. له دې اقدام سره به د یونیورسيټي لزدکونکو سره یوازې 40% نوکریانی پاتې سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر د شام لوري په دوما سیمه کې پر ولسی وګړو باندې د مشکوک کیمیاوي برید پتراو د دمشق پر ضد د پوځي اقدام د ډکه ور کړی د خروس په خبرداري ور کړی چې دغه سیوګام به خطرناک نتیجه ولري. ل ریپورتونو سره سم د شام پوځ د دمشق تر نږدې د یغانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د اپریل په 8 نیټه د کیمیاوي وسلو برید وکړ چې پکې 40 ولسی وګړي وشل سوي وو. د مشالېډو د انګریزي څنګه ریپورت راوړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د پوځي سلاکارانو غونډې ته د وینا پر مهال ول چې د شام له لوري د کیمیاوي برید په تړاو به دوی یو فیصله کوي. نوموړی ول چې امریکا به د داسې ظلمونو مخنیوي کوي.
موږ به پرې نږدو چې دغه ظلمونه وشي. تاسو ولیدل چې دا ډېر ویرون کې دي. موږ به پرې نږدو چې دغه وشي په تیره بیا چې موږ د مخنیوي صلاحیت هم لرو. دا ځکه چې امریکا طاقتور ده. زمون هیواد طاقتور دی. مونږ صلاحیت لرو چې مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي ول چې د اپریل پر 8 نیټه د دمشق په اطرافو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر ولسی وګړو باندې د کیمیایي برید ذمہواري پر ایران او روس هم راځي. د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې په خبرګون کې د اپریل پر 9 په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسیلی نیبنزیا خبرداري ورکړ چې روس به اجازه ورنکړي چې په شام کې موجود پوځیان له خطر سره مخامخ شي. هغه د کیمیایي وسلو د برید ادعا رد کړه.
په کوم ځای کې چې د کیمیاوي برید ادا کیږي هلته زمونږ ریډیالوجي، بایولوجي او کیمیاوي پوځي ټولګي موجود وو او تصدیق وکړ چې هلته هیڅ ډول کیمیاوي مواد مړی او په هسپتال کې بستر دغه کسان و نه موندل شو چې په وجود کې یې زهرجنې ماده وي. په ډوما کې ډاکټران هم له دې انکاری دي چې ګنی داسې کسان هسپتال ته ورغلي دي چې ادا کوي چې په دوی کیمیاوي حمله شوې ده.
خو هم پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د امنیت شورا په غونډه کې د شام پر ضد د ګډ اقدام ژغ وکړ. البته ټینګار یې وکړ چې که ملګرو ملتونه خپل غبرګون ور نه کړي نو امریکا به په یوازې سر دا ګام اخلي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا خبرداري ورکړ چې د شام شخړه له ملي او سیمه ییزې شخړې څخه اوس د پوینا و نړیوال امنیت ته په غواش بدله سوي ده. ریپورتونه وایي چې د اپریل پر 8 نیټه څلوېشت اولسي وګړي هغه وخت د شامي فوج د کیمیاي وسلو په برید کې ووژل سو کله چې د دوه ماسمه له یغیانو څخه د پاکولو لپاره عملیات کول. روس او ایران په شام کې له تیرو اوو کلونو راهیسې روانه جګړه کې د شامي ولسمشر بشار الاسد مهم سفارتي او پوځي ملاتړ کړی دی. په جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونه بیکورا سوی دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پسلور نیمو بجو
د افغانستان د سولې علي شورا وايي هغه پاکستاني علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علما په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا وایند د سیشن په پورس مشال ریډیو افغانستان کې تول چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علما او د یو لوی کانفرنس جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. په دې هم حال کې شمیر سیاسي کارکون وايي اسلامي علما د دغه ناستې باید په افغانستان کې د جګړې د پای رسولو په اړه پریکړه وکړي. نور حال د واصل وصال پر رپورت کې
تما د چي د افغانستان پړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد غني ګډونې په دغه کانفرنس کې مهم ده.
بعضي علماي کرام پاکستان هم کېسته متاسف
دي وايي له بده مرغه ځینې پاکستانی علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې کریسو په دې پوښتې چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي
مردود
مشمره. تپدا سیال کې چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان پړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس پړه ځینې ګامونه اخیستل شوې دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، انډونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. د دې شورا د وایي په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. طاهری هیله مند چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې تر سره شي. بل خو ټاکل شوی و چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو ناسته په جاکرتا کې تر سره شوی وي، خو دغه کانفرنس د پاکستانی علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی تر سره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه نزاع پای ته ورسوي. دغه په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي نو ممکن ورڅخه تیر شي. د افغانستان د سولې شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی تر سره شي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي. دوی کې وه یې د درد او غم کیسه لري. اوس په کابل کې یو غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقچو یا بکسونو کې د ترګري قرباني میندې او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي به امن افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسیټډ پرس خبري ایجنسی رپورت جوړ کړی چې بشر کوشش وړاندې کوي.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کوي.
کله چې د نورو ورځو په شان یو مخام په کابل کې لخپل کور واته، نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینه ورسره لري. عدلی حمیدی چې د اوښکو پاکولو او ژړا ودرولو کوښښ یې کاوه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لیده کاته وه. د هغې په خبره فیصل په خندا له کوره ووت، خو څو شېبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د تره زوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقونو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو 40 کلونو د جنگونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا بکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښل دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د ښیرازۍ په هیله وریجې ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه، نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عدله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تیره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې ښځې او سړي راغونډېږي. دوی دوه خطونه لیکي. یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنوونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ل خبر ایجنسی د کرکټ ځوان لوبغاړي شین شاه فریدی په دې وروستیو کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي چې پکې یو په پکې یو لوب کې د کرکټ د نړۍ وتلي لوبغاړي شاید فریدی هم آوټ کړي. د شین شاه د بریاو د پاکستان د نن او بهر د خلکو پام ځان ته راړولې دي. نوموړي لمشال ډوسه د خلکو بریاو راتلونکو په اړه خبرې کړي چې په دې رپورت کې درته منور شاه تفصیل ورکوي.
د لوړ قد کینلاس ہے تیز بالر اتلس کلن شہنشاہ آفریدی د خیبر ایجنسی لوړگی سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزه کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شو چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی 20 کرکټ خولۍ ورپسر کړه. شهنشاه افریدی په دې 13 پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوب وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي آوټ کړل. په یو میچ کې یې شاهد افریدی هم آوټ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړو. نوموړي په 13 کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي آوټ کړي وو. شهنشاه افریدی 13 کال په قائد اعظم ټرافی کې د کی آر ایل ټیم له اړخه د راول پنډۍ پر ضد لوبه کې د 9.5 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان آوټ کړي وو. نوموړي لمشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل لوبې په حق له وویل
چې دا رمې چې ما خپل پرفارمنس غوړ 5 مو کړو دا پی ایس ایل هسته کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو. یو نه مخکې ما دوه ریکارډ کړو، فرست کلاس کې 8 اوټ پیوینس کې، بیا انټر 19 کې آئرلینڈ پہ خلاف چھ اڈا میں پاکستان ہے یا ہسٹری ہو بالکل شاہد بھائی اوغٹ کرکٹر دے اغن ورلڈ کے نوم دے اور شاہد بھائی نغٹ کرکٹر زنچ فین دا پارے نشتا او اگے وکٹ حاصل کر دل ما زخپلا کو ڈیر خوشا شن شاہد بھائی ما اوٹ کرو لے کو ڈیر خبر پش یو گراؤنڈ منتا نشتا د د د گرو پہ خبر پالے منگرا شو دل تا گیمنا کو دگزی نام کرکٹر دا کو پکار دے چیل تا اس نظر وا چھ حکومت چھ یو خ گراؤنڈ جوڑ چھ یو ہائی اکیڈمی جوڑ چھ ینگسٹر پارے پاکستان لدا سے مخ کرا چھ
داراز د اسلامیہ کالج یونیورسٹی د سپورٹس اسسٹنٹ ڈائریکٹر او د پی سی بی کوچ علی ہوتی د شہنشاہ آفریدی د لوبے پاڑوائی
کتا سو گورے دا فاس بالران پا دنیا کے کو پروڈوس کردی دی خطرناک فاس بالران او ہائٹ فاس بالران نو غو ویسٹ انڈیز کردی دی نو کتا سو گورے دا ہائٹ ہم دے دے پاکستان سر عرفان ہم دے دا عرفان نفس بیا پاکستان سر دا یو بالر چے دا ہائٹ ان راروان وقت کی دا دا چے لگ دا ایکسپیرینس لگ سیواشی چونکہ معشوم دے چے دے یو فرس کلاس یو لس دو لس میچ ہو کتا سو بیا گورے دا بڑے ڈینجر بالر بھی قبائلوں کے ڈیر زیادہ ٹیلنٹ تھے ٹول ٹول فاٹا کے دے کتا سو گور ہے مخ گرزو پا ٹول ایجنسیاں نو باندھے گرزی دلی ڈیر لوے ٹیلنٹ ڈیر لوے ٹیلنٹ ڈالا کان دی پکی عثمان شینواری ہو گور ہے عرفان دا باج اوڑو گور ہے دا سے زائد دا اوڑ دے دا وزیرستان دے نو ٹیلنٹ پکی ڈیر زیادہ تھے پا فاٹا کی حکومت لا دک دے چے فاٹا سیکریٹریٹ چے دے نو اگا پکار دے چے دے دا پارا صحیح معنوں کے حالے زلی ہو کی
د شخصی یونیورسٹی سیکاز د کرکٹ کوچ روف خټک په خیبر پختونخوا او فاټا کې د کرکټ اهالو زلو په اړه وویل
په پختونخوا کې زمونږ لګه غونډه بدقسمتی تیر شو مونږ مله حالات سخت راغلل خو اوس سیزنن وینما نوی یو گراوند دا اسټابلیش شو فایت آباد کمپلیکس مونږ پر باب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بلوم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ور سره او دا اکیډمیا نه چې کوم دي خاص کر اسلامیه کرکټ اکیډمی جمخانه شو دا شمه شو دا ټول ډیر ینګ لکانې را پروډوس کړ پغه کې رضوان دی پغه کې افتخار دی پغه کې شینشاه دی پغه کې ریاض او پغه کې محسن دی زہیب دی حماد حسن او نو ډیر خولي پلیئر را پیدا کړل بس قسمت خبر هم دا او لک هارد ورک دی ټول لکانو ته کول پکار دی چې مخ کې راشي او یو شه دا ورله پکار دی چې دې لک ځان اوسه ځان باندې لک محنت وکي بلکې کوچنګ سټاف دا مینجمنٹ سٹاف تھا پاکستان پی سی بی تھا دادا ستل پکار دی دمن محنت کول پکار دی
شہنشاہ آفریدی وائی د راروان انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیالیو کے د آئرلینڈ پر زد د ٹیسٹ پر شلو لوبغاڑو کے شامل کړل شوی دی او د فٹنس ٹیسٹ نہ پاس با پ ٹیسٹ کرکٹ کے موقع ورکول کیگی
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوسم یو کلتوری رپورٹ رانجه د پښتنو مېرمنو داسي سنگار توکي دي چې هم پرناس کوي او هم د سرګو لپاره ترې د درملو کار اخلي کېدای شي په نورو ټولنو کې به هم رانجه دودوي خو په پښتني ټولنه کې بيخي ډېر دی ل شزو اونجونو لاله رانجه ماشومان ته هم په سرګو پوري کېږي او په جنو هیوادونو کې سړی هم په سرګو پوري کوي په بخښي او په جنو مواردو کې سړی هم په سرګو پوري کوي بعض مدابط د رانجو پر کلتوري ارزښت رپورت جوړ کړي چې د کمرګولي په شاخ پیل شي
من قمرګولی کلونه په خوا دا سندره ویلې وا خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري د تور سترګو دا جادوئی حسن شاو خو درې سو کال په خوا حمید ماشوخیل هم ستایلې وو چې په تور سترګو تور رانجه کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوري حمید ماشوخیل پرنجو تور سترګي تور بلا وی ګڼلې خدا بدرنګ نه بلکې خکلی بلا وی دي روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي او کله چې دا دروازې د رنجو رنگونه واغوندي نو راخکونی سو چند شي رنج نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د منځوړلو لپاره په سترګو پورې کیږي بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندی په دې خاطر د رنجو خالو نږدي چې له نظره نشي اوس په بازارونو کې تیار رنج پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي
رنج به م په بازار کې واخېسته غونډارې هغه به م بیا په مندسته کې اوړه کړله بیا به م پهکوچ واچول
دغوا کچھ بما چل بے بم پاغي لړل لړل چغه بار کله سپور شلو سترګو کې بم وکړل وخه باینر او نکا ولا ساز بشلو ورو ما شمال لبم کله را ولا بمره کول چغټ پشلو بیا بم یو رس پس ولا کول
په خو به نابینو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولي بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل یو ځل بیا سپینسری ادې ته غوږ کیږو
هغه وخت کې چې د نابینو سامان بنو رانجی به راواغستل په مخ به خال کې خودلو په زنه به کې خودلو په تندی به کې خدا په سترګو کې به مکر نه ورځ به جوړ کړل دا خسته مینې مینې به کې خدا او د نابینو خایس هم دا شاین خونه لا اوس چې پیدا شي
په جلال آباد کې د بیبي حواله سید وزده کون کې وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رانجی پوري کوي
یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله و تقریبا وسره اوس خوشو دي
درنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی
او سم د غړی اخیری شیبو تر رسیدلی او احمد شازمی به خبرونو لنډی سره دی کړی
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده دوی پرون په لاهور کې بي خبري غونډه ته وویل چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز او جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی تیر ورځ په اسلام آباد خبري اعلان ته وویل هغه کسان له ګونده وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نون یې په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته نه ودروي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد خبر اعلان ته وویل دته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تورونه ردوي پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري ټاکل شوې ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کنفرانس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنه جهاد بولي مهم دی د سولې علي شرویان سید احسان طاهرین مشال رډیو ته ویل چې افغانستان د نړۍ د عالمانو د کانفرنس د سرکټ تر سرکېدو لپاره چې یا به قرباوي یا به په سعودي کې وسی یو لړ هڅې کړې دي روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوې ده. بی بی سی ویلي چې د 3 کلنه یولیا سکریپال د سیسبلیر روغتونه یو امن ځای ته انتقال شوې ده. هغه له خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر 4 په سیسبری کې د بی هوشي په حالت کې منتقل شوې ول، چې وروسته بیا معلومه شوه چې هغه ته له پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکي مواد ورکړل شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرونی په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید لامل د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبره 13 ورځې ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د لیدو په کتو پر مهال کړې ده. بل په لور سویلی چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري.
د خبرونو لنډیز ملا مچازمی زخور دی اومړي دي سره د مشال لیډو د نورتي نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ ک په سپو پاته سي په دې سپونو دی و رادیو واوري. اوس عبدلی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.